یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبری خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن واکسین کمپاین پیلیدونکې دی. په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول هیواد کې عملی کیږي. د تطبیق پر لارو چارو یې د همدې برخې له یو مسؤل سره هم خبرې کوو. نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي.
زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي.
د پوهنې فعالانو په همدې هدف یو کمپاین هم پیل کړی.
په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې غوښتنه کوو چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي.
مسکو راتلونکي چهارشنبې د افغانستان په اړه د غونډې کوربه دی. دویمه نیمایي کې درته په همدې تړاو اونیز بحث لرو چې په ژوندۍ بڼه به درته وړاندې شي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث لرو. مخکې تر دې چې راپورونو ته راستانه شو، خبرونه په خبرونو سره پیلوو. مجیب الرحمن حبیبزه یې در اوروي.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړي. طالبان د پل چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن د قطر د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو خبرو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې بلینکن دا ومنله چې قطر له افغانستان نه د امریکایي وګړو او له خطر سره د مخامخ افغانانو په وتلو کې مرسته کړې ده. د اګست میاشتې په دوهمه نیمایي کې وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیوه، د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې لسګونه زره کسان قطر ته ولېږدول شول. قطر ته د افغانستان په مسله کې د یو مهم لوبغاړي په توګه کتل کیږي. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې د یوه کور د چت د پریوتو په پیښه کې 15 کسان مړه شوي دي. د سیمې یو قومي مشر سیال خان نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تیره شپه د سپینغر ولسوالۍ په ګردي سیمه کې د یوې کوټې د چت د نړېدو له کبله شوې چې د دغه کورنۍ 15 غړي پکې د دوو مېرمنو په ګډون مړه شوي دي. نوموړی وایي چې پیښه د خونې د چت د زوړوالي له امله رامسته شویده. طالبان د پل چرخي زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. فرانس فریس خبری آژانس د زندانونو د ساتنې د چارو د مسؤل مولوي عبدالله حقیق لا قوله خبر ورکوي چې وایي د پل چرخي زندان د ساتنې لپاره یو شمیر ساتونکو ته روزنه هم ورکړل شوې او ډېر ژر به د زندان چارې سنبال کړي.
ان شاء الله تاسو ته په درسونو او په تعلیمي وخت کې درته ښودل شوي چې یو مجرم سره څنګه برخورد کول پکار دي، داسې برخورد چې هغه هم تکلیف نشي او تاسو هم تینا تکلیف نشي، اذیت او ضرر درته ونه رسي، ځکه هغه مجرم وي.
د طالبانو د زندانونو د ساتنې د چارو دغه مسؤل ونویل چې کله به د پل چرخي زندان بیا پرانستل کیږي، خو زیاته کړه چې دوی کولی شي په دې محبس او د کابل په نورو محبسونو کې له 6000 تر 8000 پورې بندیان وساتي. د کابل په پل چرخي زندان کې د پخوانی حکومت په دوره کې د طالبانو په ګډون زرګونه تنه بندیان ساتل کېدل چې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره ټول د بندیان راووتل. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین د تور سمندرګي د غاړې دریو هیوادونو ته د سفر په لومړی پړاو کې نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسی ته ورسید. نوموړی به د دې سفر په ترڅ کې له خپلو د متحدانو او شریکانو سره چې د روسیې له تیری سره مخامخ دي خپل ملاتړ څرګند کړي. له 2014 کال راهیسې دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو دفاع وزیر ګرجستان ته ځي. آستین به وروسته اوکراین او رومانیا ته هم ولاړ شي او د اکتوبر په 28 او 29 به په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د دفاع وزارت یو اړوند رسنۍ د پینټاګون د یو چارواکي له قوله ویلي دي چې متحده ایالات به هغو ایوادونو ته چې د روسیې د یرغل په لومړۍ کرښه کې پراته دي د ملي حاکمیت د ملاتړ ډاډ ورکړي. ګرجستان اوس مهال د ناتو د شریک موقف لري خو هڅه کوي په دې تړون کې غړیتوب ترلاسه کړي. سلګونو کسانو پرون یک شنبه د پولند په پلازمینه وارساو لوی ښار کراکوف کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وکړه چې د اروپایي ټولنې هیوادونو ته د وتلو په هدف د بیلاروس له خاورې د هیواد ته ننوځي. معترضان په پلازمینه وارسا کې د ولسی جرګې مخې ته راټول شول او شعارونه یې ورکول چې په سرحد کې د کډوالو شکنجه بند کړي. دوی له پولنډ څخه د دې کډوالو د ایستلو د بهیر د بندېدو غوښتنه کوله. دا مظاهره وروسته له هغه کېږي چې د پولنډ حکومت د هیواد ته د کډوالو د مخنیوي لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی او سخت اقدامات یې وضع کړي دي. جرمني چارواکو هم شکایت کړی چې له بیلاروس او پولند څخه د کډوالو له یوې لویې څپې سره مخامخ دی. اکثران دا کډوال له عراق، سوریه، یمن او ایران څخه بیلاروس او له هغه ځایه د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ننوځي. او دا چې راپورونه وایي چې د قزاقستان د ولسمشر یو استازي کابل ته د سفر پر مهال د طالبانو له چارواکو سره د تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبري کړي. د قزاقستان د جمهوری ریاست د رسنوي څانګې دا خبر پرون د اکتوبر په 18 وروسته له هغه خپور کړ چې د تاس خبري اجانس د راپور لمخې د نړیوال همکاري په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي ایرجان کاسی خان کابل ته سفر وکړ. د خبر لمخې د قزاقستان پلاوی د دې سفر په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د قزاقستان د حکومت یو پلاوی افغانستان ته سفر کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې ته ورتللی شئ. هلته ادرس دی azadiradio.com. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. له دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین سراسري کمپاین پیلیږي. د دې واکسین خبر د روغتیا نړیوال سازمان نن ورکړی دی او ویلي دي چې ترڅ کې به یې نږدې 3.5 میلیونه هغه ماشومان هم واکسین شي چې پخوا ترې بې برخې وو. د خوخی له دې خبر سره هماله بیا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف اندېښنه ښودلې چې د همدې کال تر پایه به په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر هم زیات شي. تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د طالبانو په مشرۍ حکومت په ټول افغانستان کې کور په کور د ګزند ضد واکسینو د کمپاین له پایل ملاتړ کړی. د سازمان په یو خبر پاڼه کې لیکلي راتلونکي میاشت یعنی د نومبر په 8 نیټه به د واکسینو د ورکړې دا بهیر پیل شي. دا په تیرو درې کلونو کې لومړی ځل دی چې په ټول افغانستان کې له 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته په ټولیز شکل د ګزند ضد واکسین ورکول کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د کمپاین کې به هغه 3.3 میلیون ماشومان هم واکسین شي چې تیرو کلونو کې د بیلابیلو دلایلو له امله ترې محروم وو. د دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان او د مخکنی حکومت چارواکو طالبان تورن کړي وو چې په یو شمېر سیمو کې ماشومانو ته د ګزند ضد واکسینو د ورکړې مخه نیولې، خو هغه مهال طالبانو دا تورونه رد کړي وو. په افغانستان کې کور په کور ماشومانو ته د دې واکسینو کمپاین هغه مهال له ستونزو سره مخ شو چې په ننګرهار کې د روان کال د جون په 15 په یوه ورځ 15 واکسیناتوران ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی دا بنګلاو دا د ګزند ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یو مهم ګام بولي او وایي د ګزند د مخنیوي کمپاین باید لومړیتوب وي. د روغتیا نړیوال سازمان اوسنی وخت په افغانستان کې د پولیو ناروغۍ د پای ته رسولو لپاره غوره فرصت بولي او زیاتوي د ګزند ضد واکسینو دویم کمپاین به هم په دسمبر میاشت کې پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ تیر کال په افغانستان کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیر 450 ته رسیدو، خو سږ کال یوازې د یوې بلې پیښې د ثبت خبر ورکړل شوی. کله به خو په ماشومانو کې د ګزند ناروغۍ د مخنیوي لپاره د واکسینو کمپاین یو ښه خبر شمیرل کیږي، خو یو بل خطر لا پر خپل ځای دی چې د افغان ماشومانو راتلونکي ګواخي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف اټکل کوي چې د 2020 کال تر پایه به 3.2 میلیون هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم دي له سخت خوارزواکۍ سره مخ شي، هغه چې په بیړني ډول درملنه به یې ستونزمن وي. یونیسف دا وضعیت ناورین بولي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې هر څه ژر یې د مخنیوي لپاره لاس په کار شي. یونیسف افغانستان د ماشومانو د بد وضعیت له امله خطر سره مخ هیواد یادوي او زیاتوي ناامني په خپل ځای، خو افغان ماشومان داسې سیمو کې ژوند کوي چې وچکالۍ سره مخ دي. دوی ژغورونکو واکسینو ته لاسرسی نه لري، روغتیایي سیستم د پاشل کېدو په حال کې دی او روغتیایي مرستې د پام وړ کمی شوې دي. همدا اوس په ډېر شمېر ماشومان خوارځواکۍ سره مخ دي چې تر روغتون یې رسولي او دومره کمزوري شوي چې آن خپلې ګوتې نشي خوراولای. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق پر نړیوالې ټولنې د هڅه ژر مرستو غږ کوي او له دوی غواړي چې ډاډه شي څو په افغانستان کې د ماشومانو پر وړاندې شته ګواښونه پای ته ورسیږي. د طالبانو په مشرۍ د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزارت معین اونۍ وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې روغتیایي سیستم له بد وضعیت سره مخ دی، خو د دې ټولو پړی پر هغو بنسټونو اچولې وه چې له دوی سره یې خپلې مرستې بندې کړې وي. خو د طالبانو حکومت دا ډاډ هم ورکوي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو خیریه سازمانونو په روغتیایي برخه کې د پراخو مرستو ژمنه کړې چې په رارسېدو سره به یې تر ډېره حالت بیرته عادي شي.
و موریدل چې لدریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن زد واکسین سراسري کمپاین پیلېږي. د عامې روغتیا چارواکو هم ویلي چې دوی دغه کمپاین ته په چمتووالي بوخت دي. د عامې روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب دا مهال سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي ستاسو له چمتووالي پیل کړو. د نومبر په اتمه دغه کمپاین پیلېږي او ویل کېږي چې په دریو کلونو کې لومړی ځل دی چې ټول افغانستان کې عملي کېږي. آیا همداسې دا امکانات هم دومره ورته برابر شوي؟
بلې ساتنې صاحب، تاسو ته او تاسو دلارې د ازادۍ راډیو ټولو درنو او قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول اورېدونکي او تاسو روغ جوړ شي او د صحت مو کې اوسي. بلې صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله، موږ اوس مهال خو د الله په فضل د افغانستان اسلامي امارت په ټول افغانستان کې واکمنه، نو زمونږ تمه هم همدغه ده چې په تیرو کمپاینونو کې لکه مونږ نشو کولای چې د هیواد ټولو ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو، ځکه چې په ټول هیواد کې خطر دی او د امنیتي ستونزو له کبله په هر کمپاین کې مونږ نږدې 10 میلیونه ماشومان پلانول، خو له بده مرغه د 4 میلیونه ماشومان د واکسین له نعمت نه بې برخې پاتې کېدل. اوس مهال چې د اسلامي امارت پر اترو سره په ټول هیواد کې سراسري 16 راغلي ده، امنیت راغلی دی، نو مونږ په دې ډاډه یو چې په دغه کمپاین کې به مونږ او ماشومانو ته چې کلونه کلونه د پولیو د واکسین نه بې برخې وو د واکسین څاڅکي ورسوو. نو تمه خو مو همداسې ده او د بلې خوانه د اسلامي امارت مقاماتو هم د دې کمپاین ملاتړ کړی دی او په خپلو لکه مکتوبونو کې او رسمي ادارو له لارې نه مونږ ټولو ولایاتو ته د عامې روغتیا د وزارت د مقاماتو هغه لارښوونې رسولي دي. نو مونږ تمه هم داسې ده چې انشاءالله په دې کمپاین کې به مونږ د پخوا په پرتله یو ډېر ښه د پوښښ کچه ولرو چې دا به مونږ سره مرسته وکړي.
بله ډاکټر صاحب، کله کې د تطبیق پر لارو چارو تم شي؟ څه ډول به تطبیقیږي؟ کور په کور او کنا جماعتونو کې به هم کیږي او د څو ورځو لپاره به وي دا کمپاین؟
دا کمپاین لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه دا باندې په ټول هیواد کې رسمن پیل شي. دا کمپاین به د کور په کور وي او 10 میلیونه ماشومان چې عمر یې د 5 کالو نه ښکته دی، نو مونږ به په دغه کمپاین کې دوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو.
5 ورځنۍ دی او که 3 ورځنۍ ډاکټر صاحب؟
دا 4 ورځې کمپاین دی، سراسري کمپاین دی او د 2 شنبې ورځې نه به انشاءالله پیلېږي او تر 5 شنبې ورځې پورې به دوام کوي. نو سراسري کمپاین دی او تمه ده چې مونږ به پکې 10 میلیونه د 5 کالو ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو.
بله ډاکټر صاحب، پر امنیت سربیره یوه ننګونه چې د واکسین په وړاندې پراته ده، هغه په لرو پرتو ولسوالیو کې یا په لرو پرتو ولایتونو کې د ژمي پر مهال د کمپاین تطبیق دی، که څه هم له هوا سړه نه ده، ژمی نه دی، اما بیا هم د ولسوالیو لرو پروتوالی یا پیچلې لارې یا وننګونه یادیږي، تاسو په دې برخه کې څه ارزونه کړې؟ آیا کوم داسې خان شته چې هغه به د دې واکسین په وړاندې موجود وي او کنه هر څه حل دي؟
زمنګ خو تم دا چې ان شاء الله دغه اوس مهال چې کم کمپاین کې کی دغه یا د اقلیم د نظر یا ډیر مناسب وخت دی، ځکه چې هوا ډیره سړنده ده، تر اوسه پورې ورښتونه نه دي پیل شوي، لارې نه دي بندې شوي، او زمونږ رضاکاران به وکولی شي، ځکه چې موږ پروګرام په داسې پیل شي رضاکاران او نور د کمپین کم اړوند کم پرسونل چې ضروري دی هغه د همغږي دا موږ کله باندې نه دی ولکې کې هغه ما غوښته چې ورته دی داسې د پوغروندو کې بعضی زموږ کورنۍ دي چې هغه هڅه استوګدي، نو هغه ځاینه ورته راځاره او هغه د لارې موږ دغه کمپاین تطبیقو.
بل ډاکټر صاحب بخیلاند پښتنه ورسره کې چې وخت هم کم ده، مالی ملاتړ برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان څه درته ویلي؟ ځکه دا رضاکاران هم څومره معلومات چې موږ لرو د ورځې تقریبا یو څه پیسې ورکوي، تاسو په ټولو ولایتونو کې به لسګونه زره واکسیناتوران وي، دغه ته پیسې څوک ورکوي؟ بودیجه استه؟
بلې، په دې اکل باندې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې او سټیکس ادارې زمونږ سره لکه د ملالي ملاتړ په برخه کې دوی ټټر وهلې وي، او د مخه دوی لکه دغه مالی ملاتړ چې د دې پروګرام دپاره ضروری او لازمی دی هغوی ورته بودیجه ځانګړې کړې. له دې اړخه مونږ سره اندېښنه نشته دی، او انشاءالله تمام ده چې په دې کمپاین کې به مونږ خپل هغه موخې ته چې د لسو کالو نه تر لسو میلیونه ماشومانو دي هغو ته واکسین تاسو ورسوو.
کور مو ودان. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د عامه روغتیا وزارت د کتلوي معافیت مشر ډاکټر ګل خان ایوب چې د پولیو واکسین په پیلیدونکو کمپاین له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو را سره اوسه وړاندې درته په خبرونه کې نور په زړه پوري راپورونه هم لرو. په دویمه نیمایي کې درته اونیز بحث هم لرو، هغه په دې راڅرخي چې روسیا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. په دې بحث کې ملمنو سره پر دې خبرې کوي چې روسیا کوم موخه په افغانستان کې تعقیبوي. خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
قزاقستان له افغانستان سره د 15000 ټنه اوړو د مرستې ژمنه کړې ده. د طالبانو حکومت د چارو ادارې په ټویټر پاڼه لیکلي د قزاقستان د ولسمشر ځنګړي استازي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره د لیدو په محل د ګڼو سیاسي او دوه اړخیزو همکاریو ترڅنګ ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 15000 ټنه اوړو مرسته وکړي. بلوټه د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې قزاقستان چارواکي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې هم پراتونکو کې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو او اقتصادي مرستو ژمنه کړې. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي په افغانستان کې څه باندې 60% صنایع د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې رئیس توکل احمد یار ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د صنعت بازار د سقوط په حال کې دی، او ډېرې هغه فابریکې چې په دې برخه کې فعال وي د تړل کېدو په حال کې دي. نوموړی زیاتوي که څه هم په تیرو شلو کلونو کې د پانګې د جذب د سوداګریزو فعالیتونو لپاره د اسانتیاو برابرولو او خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې پرمختګ وشو، خو د نوي نظام پر اطلو سره سوداګر او صنعتکاران له جدي ستونزو سره مخ دي. د ښاغلي احمدیار په خبره په بانکونو کې د سوداګرو د پیسو بندیدل د سوداګریزو توکو د رانیولو لپاره صادرونکو هیوادونو ته د پیسو د حوالې بندیدل او د اقتصادي ستونزو له امله د افغانستان په بازارونو کې د توکو د پلور راکمېدل هغه درې عوامل دي چې د افغانستان صنعت یې د سقوط له ګواښ سره مخ کړی دی. د طالبانو حکومت د مطبوعاتو د ټیم غړی بلال کریمی که څه هم چې د صنعتي شرکتونو د ستونزې ډیره برخه د کورونا وایروس د خپرېدو له امله بولي، خو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وای حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې ستونزې حل کړي. او د کابل په سرای شاهزاده کې نن افغاني د بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي، یو امریکایي ډالر 90 افغاني، یو یورو 102 افغاني او 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 160 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 30 افغاني او 45 پوله، د اماراتو یو درهم 30 افغاني او 90 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني او 10 پوله، زر هندي روپی 1200 افغاني او زر پاکستانی روپی 1500 افغاني.
د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. لوید آستن به د اکتوبر په 1 د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ګډون مخکې له رومانیا او اوکراین نه هم لیدنه وکړي. همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه لودین صاحب. د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د تورې بحیرې د غاړې هیوادونو ته په سفر نن د ګرجستان پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی دی. ښاغلی آستن به ګرجستان ته په خپل دغه سفر کې په ګرجستان او د تورې بحیرې د سیمو په هیوادونو کې د روسیې د تجاوز په وړاندې غبرګون ښکاره کړي. په پام کې ده د اکتوبر په 1 او 2 به په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې تر ګډون مخکې لوید آستن له اوکراین او رومانیا هم لیدنه وکړي. ګرجستان له کلونو را په دې خوا په هڅه کې دی چې د ناټو د تړون غړیتوب ترلاسه کړي. مسکو هڅه کوي چې په ناټو کې د ګرجستان د غړیتوب په وړاندې خنډ وګرځي. تر دې مخکې د ګرجستان د ناټو تړون د غړو هیوادونو او امریکا ترمنځ ګډ پوځي تمرینات هم په دغه هیواد کې ترسره شوي چې په ګرجستان کې د روسیې د یرغل په وړاندې له دغه هیواد څخه د امریکا ملاتړ ښکارندویانه کوي. د ګرجستان او روسیې ترمنځ په 2008 میلادي کال کې یوه لنډه جګړه هم ترسره شوه. روسي ځواکونه د ګرجستان په جنوبي اوستیا او په ابخازیا سیمو کې ډیره شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت په یوه ویبپاڼه کې راغلي چې تور سمندرګي غاړې ته د پراته هیوادونو په خاوره باندې د روسیې د یرغل په وړاندې د امریکا موقف واضح دی چې د دغو هیوادونو پر ملي حاکمیت د ټینګار تر څنګ لاغوی ملاتړ کوي.
ډیره مننه. کور مو ودان اوریدونکو، وام اوریدل چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د ګرجستان د ملاتړ په خاطر د دغه هیواد پلازمینې تبلیسي ته رسیدلی.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو یوه میاشت وروسته طالبان لا هم په دې ټینګار لري چې دوی له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره د طرزالعمل په جوړولو بوخت دي. خو زده کوونکي بیا له طالبانو غواړي چې نور د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. صفی الله سانګزای یو د موضوع تفصیل.
دنجونو او فعالانو له مکررو سپارښتنو او غوښتنو سره سره لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې پاتې. ډېر ورځې یا پوره یوه میاشت وشوه چې د طالبانو د پرېکړې په اساس له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د اروزګان د نجونو د یوازینۍ لیسې یوې زده کوونکې ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځي په تړل کېدو سره اندېښنو په سر اخیستې چې راتلونکی به څه کېږي.
ډېر بد احساس لرم. خپل د هندې په اړه، زموږ د ولایت د هندې په اړه، زموږ د هېواد د هندې په اړه، ځکه چې ما مخکې پوښتله چې یو متخصصه ډاکټره سم زموږ د درس ولایت خدمت وکړم، ځکه چې زموږ ولایت کې د زنانو دپاره متخصصه ډاکټره نه وه. ډېر اندېښنې لرم، اریان لرم چې خدای به نور څه راسره سوي. نه
لکندوز او بلخ بیا ځینې تازه راپورونه راغلي چې هلته د نجونو ښوونځي تر 12 ټولګي بیرته پرانیستل شوي. له دې سره سره که څه هم دم ګړی له شپږم ټولګي پورته له تعلیمه د محرومو نجونو کره شمېر نه دی معلوم، خو د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې د معلوماتو په اساس پخوا له ښوونځیو د محرومو 3 میلیونه ولکه افغان ماشومانو په ډله کې 80% نجونې وې. په افغانستان کې دننه او بهر ګڼو فعالانو او نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې لپاره کمپاین هم پیل کړی او له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د نجونو ښوونځي بیا پرانیزي. د قلملار بنسټ لخوا د یو پیل شوي کمپاین غړي زرلخت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نن نه یوه میاشت مخکې په کابل کې او په سراسر د افغانستان کې مکتبونه د نجونو لپاره، البته د شپږم تر 12 صنف پورې، په یو نامعلوم دلیل لپاره بند شو. زموږ غوښتنه د طالبانو نه دا ده چې هیله کوم مکاتب بیرته موږ ته خلاص کړي. تعلیم، زده کړه د هر انسان انساني اسلامي حق دی او دا حق موږ باید هیڅ کله قرباني د خپل معاملات سیاسي و نه کړو.
په کور دننه هڅو سربېره په بهر کې غنو فعالانو د کمپاینونو په چلولو له طالبانو غوښتي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. یوه هڅه د سولې د نوبل جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم مدافع ملاله یوسفزای کړي چې له دوه افغان میرمنو شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی سره په ګډه د نړۍ مشرانو ته آنلاین یاداشت یا لیک استولې. ملالې پرون په خپل ټوټر لیکلی چې افغان میرمنې د تعلیم لپاره غږ پورته کوي او موږ باید ورسره ودرېږو. ملالې یوسفزای، شهرزاد اکبر او زرقا یفتلی په دې لیک کې په طالبانو، په جیشل ډلې او مسلمانو رهبرانو غږ کړی چې ګام پورته کړي او افغان نجونې تعلیم ته پرېږدي. طالبانو له اول سره د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره د یو طرزالعمل د جوړولو خبره کړې ده. هغه مسله چې د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیگا بیا ازادي راوړه ته وکړه.
د خزو د تعلیم موضوع ان شاء الله د اسلامي مرکز تر بررسی لاندې ده. هغه برخه چې د شپږم سیم تر پورته خزوی دی او هغه طرزالعمل او د غو په لایحه باندې چې دوی به څنګه د تعلیم تهذیب کومه نوعیت باندې د باندې کار ان شاء الله کیږي.
په لویدیځو هیوادونو اکثرو مشرانو په څو وروستیو کنفرانسونو کې دا په ډاګه کړي چې د طالبانو د پیژندنې لپاره بیړه نه لري، خو دې ډلې ته په کار ده چې که غواړي په رسمیت وپیژندل شي د څو نورو مهمو شرایطو تر څنګ دا یقیني کړي چې ښځو ته پوره ونډه ورکوي او د تعلیم او کار مخه نه نیسي.
و موردل چې نجونې زده کوونکې له طالبانو غواړي چې د ښوونځیو دروازې ورته پرانیزي. په همدې حال کې د پوهنې فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی. یو له دې فعالانو متی الله وسادی چې د قلم لارې په نوم د یو بنسټ مشري هم کوي، له نوموړي سره صفی الله سانګزی مرکه کړې او په پیل کې د کمپاین د جزئیاتو په اړه پوښتلې.
نن دا د یوه میاشت پرسو بیا هم طالبانو د نجونو پر مخ په ولایتونو کې ښوونځي او پوهنتونونه بند کړي دي، چې موږ د همدې لپاره کمپاین پیل کړی دی چې په ولایتونو کې، په ښارونو کې، په ولسوالۍ کې، په کلو کې د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، ځوانانو، د تعلیم د برخې لپالانو غوښتنه کوو چې د خپل یو شعار په ډول باندې خپله غوښتنه له دولت، له حکومت وکړي چې نور د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. چې تر اوسه پورې زموږ سره په زرګونو کسانو په همدې کمپاین کې برخه اخیستې ده.
پخوال رسنیو مو کمپاینونه وکړل او حضوري بحثونه مو هم درلودل. راتلونکي پلانونه مو څه دي؟
موږ دا د یوه میاشت انتظار وکړي، دوهم قدم ته همدا پلان لرو چې کچیرې طالبان همدغسې لکه دا یوه میاشت ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو پر مخ بند کړي دي، همداسې بند پاتې سي، موږ پلان لرو چې لاریونونه وکړو، خپل ږغ تر نړیوالې رسنیو ورسوو، تر نړیوالې ټولنې ورسوو او پرلت وکړو او خیمې وو، تر څو چې هر افغان انجلۍ ته له بدخشانه تر کندهاره، د نورستانه تر بامیانه د ښوونځي او د پوهنتون زمینه برابره نسی. موږ نکشینو په زرګونو قومي مشرانو، دینی عالمانو، ښوونکو، زده کوونکو، ځوانانو، د ټولو میرمنو را سره وعده کړی ده چې او موږ د کلملار له خوا ورسره وعده کړې ده چې په ګډه سره به همدا ژغ پورته کوو. په لومړي سال لومړي سر کې څو ورځې زموږ یوازې له دوی سره مشورې وې. له مشورې وروسته بیا په ټولنیزو رسنیو کې زموږ کمپاین دی چې تر اوسه پورې هم جریان لري. دوهم قدم به دریم قدم به موږ همداسې کوو چې لارینونه به کوو، خپل ږغ به تر نړیوالو رسوو، ږغیز پیغام به ورکوو، تر څو چې یوه نجلۍ د خپل زده کړو له انساني، اسلامي، بشري اساسي حق څخه بې برخې پاتې نسي.
د طالبانو له چارواکو څه غواړي؟ هغوی مو چې همدغه شیبه غږاوري.
د نجونو تعلیم د ټول خلکو لپاره سره کرښه ده، دا د دوی حق دی. زما هیله له طالبانو څخه همدا ده چې دوی نور ښوونځي د ماشومانو پر مخ، د نجونو پر مخ بند نه کړي او دوی خپل هغه نهایي فیصله اعلان کړي، ځکه یوه میاشت وسوه چې خلک ټول منتظر دي او دا د نجونو نور هم له زده کړو مایوسه کوي او دا د دوی لپاره بیا چې درسونه تکراروي له دوی سره بیا عدالتي ده. زموږ هیله هم دا ده چې زموږ یو ښځې او نجونې چې د نفوس 50% برخه جوړوي، دوی ته د زده کړو زمينه برابر سي، ترڅو چې موږ په خپل ټولنه کې همداسې خوندې ولرو چې هغه ډاکټران ووسی، انجنیران ووسی، ښوونکي ووسی، د خلکو د ټولنې لپاره خدمت وکړي، او دا وطن چې کلونه کلونه په کې جګړه سوي ده همدا بیرته په ګډه سره ودان کړو.
لسنیمه دولسنیمه بجې شوې. لاند خبرونه له مجیب الرحمن حبیب زیناور.
د امریکا او قطر د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان په اړه خبرې کړې. طالبان د پولی چرخی زندان بیا پرانستلو ته تیاری نیسي. په پولند کې د هغو کډوالو په ملاتړ مظاهره وشوه چې له بیلاروس څخه د هیواد ته رسیدلي دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم اوریدونکو د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډې ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوی دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ او پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازي توب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو پخوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده، او تازه ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندړ صاحب، راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب، تاسو تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. کوري روسیا غواړي خپل منطقوي او جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښيي، خپلو رقیبانو ته چې موږ اوس هم یو قدرت یو قوت یو. نو دوی د پخوا په شان، یعنی د پخوا مې هدف دغه ده چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو ترمنځ مخکې دی چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښيي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو و چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دو مخی سیاست کوي، خو دلته بیا دو مخی سیاست مخته کړی ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې طالبانو منځ کې نفوذ لري، او دوی هم واک لري، دوی هم یو قوت جهاني ده. چې زه باور لرم دا د دوی ناستې لکه پخوا چې نتیجه نه ورکړي بیا به هم نتیجه ونه کړي. او بل دوی غواړي چې خپل دغه پخواني د شوروي اتحاد هیوادونه، یعنی د مرکزي اسیا هیوادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي، دوی هم وبیروي چې تعدید تاسو د تعدید لاندې د داعش رانږدې کېږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویلې چې داعش له خوا ننګونې دي، او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنا چې دوی خپل تهدیدونه په دې هیوادونو کې بیا غواړي، خپل اثرات ټول ونیول دي، او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي، خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپل هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي، او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله، او اندر صاحب، راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته په خو هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې و په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دی، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایي چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمیر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کوریدونکو ته وایي څه غواړي مسکو؟
مسکو دی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هیوادونو کې چې دغه دی د لاسه وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت هم داعش په قوي کېدو کې، نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هیوادونو کې چې دلته د روسانو یا سر لاندې دي، د تاجکستان، ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره، همداسې په چین کې هم مخفي سازمان لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دي جنګالي د داعش شته، او دا د دې توان نه لري چې په دغه هیوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې ګاونډي هیوادونه خپله روسیه او چین وجنګوي، یعنې یو قسم بې ثباتي هلته راولي، فشارنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، د داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیه هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ رابرسېره کړي، چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړي، دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وخی. خو زما په نظر د دوی غونډې بنتیجې دي، بنتیجې دوی هغه نفوذ نه لري چې امریکایان لري.
بله مننه اندر سب کور مو ودان د خبرونه یا د بحث بل ملما خاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی لندن. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې د غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیز هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملت ته سلام وړاندې کوم. ویلی چې ټول روغه جوړ اوسئ. په داسې حال کې چې رشیا یا روسیا د افغانستان سره ټپل نه لري، لیکن د هغوی هغه پخوانی سوویت یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېر اوږده پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري، او په افغانستان کې د داعش بدګونچي ده هغه افغانستان ده، او روسیا چې د داعش څخه ډیره په ویره کې ده، او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په عین حال کې دوی د کوکنارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډیر زیات تشویشونه لري، او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا لري چې هم کوکنار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بیخي صفر ته رسولی وو، او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې، او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیا چې دا هغه د شنګهای پاک چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو، د غړي ده، او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول د سنټرالیزیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې ده دا سکیوري او پدې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرو د افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي، او د دې ته اشاره کړې و په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي، او په خا چې د یونیکال او د بریډاس کمپنۍ او دا پروژه په مخ کې بوله، روسیې د غنا ناخوښي سرګند کړي و چې موږ خو تیار دلته یو پایپلاین شته دی، نو زموږ پایپلاین ولې نه استعمالیږي؟ نو هغه بیا د ټاپي پروژه وه، هغه پروژه په ټپه باندې تقریبا د طالبان د راتګ سره ودرېدله. نو دغه شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده او هم ورته خوشبین ده، او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښې اړیکې وساتي.
بلې، او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلی سي؟ ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولی، لا د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، حداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، ګډون بلنه نه ده ورکړی. اما مسکو دا د چهارشنبې طالبانو ورغوښتي، دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو، او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشوه، لاغه هم د ملي تجارانو لخوا آماده شوې وه. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سره په سیالۍ کې دي، او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپلې اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمې کړي. نو امریکا او روسیا دواړه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بلا مخ کې پوتین یو څو ورځې مخکې ویلي چې نړۍ باید چې په دې کې پاتې ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې ښې اړیکې ورسره ولري. داسې باور کوي چې نړیوال اوس هېڅ بانه نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ته به دوی زمینه سازي، قلاره قلاره به طالبانو ته چانسونه ورکوي چې هودي کوپریشن ورسره وکړي، مرسته وکړي، او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټیډ نیشن د طالبانو څخه غوښتل دي، هغه په قلاره قلاره باندې طالبان ومني، او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټولو په افغانستان کې پنګونې کړي دي، مصرفونه کړي دي، عسکري وژل شوي دي، ټپیان راغلي دي، بل ډول تبدیل هیوادونو کې وسیږي چې یو تر یو د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپیژني، نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي. ځکه دا تدوی انتخابات کوي، اوکي، نو دا مشکل دوی تصادیدونکي دی. نو دوی نشي کولای چې یو په یو ور افغانستان سره اړیکې هي کې او طالبان پر رسمیت باندې پیژني.
بله، کور مو ودان. زرمت صاحب اندل سي بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسیې ته لاس راوړنه ده، او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي، او روسیا او سره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې د نننه لوی ستونزه بې وزلی ده. بیلا بیل نړیوالې ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین د تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاش دي، ډیرو کمو ته معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي، تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپنا دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځای شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغه افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي، او سترګې دې ته چې نړۍ باید له افغانستان سره، له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغه افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمت صاحب ته باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید کوم چې تیر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړو استازو ناسته وه. نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي شوبلي په شکل د اشکالو غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي، امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر دا استخباراتو او نړیوالو د ابرقدرتونو خپل سیاسي لوبه ته ډیر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې وادنسته چې راهم کړی، او زموږ چارواکي که په هر دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړې دا په نظر کې نیولي، په ولس باندې فکر نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازم ده چې دغه هیوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی ښودل، لکه روسیا او چین او غټ غټ هیوادونه دي د جهان دوه مدرم هیوادونه دي همداسې ایران او پاکستان دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې چاهتي لوبې لري د خپلو عارفانو سره داسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي عملیات په رسمیت نه پېژندل چې دا یوه لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا همیشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي خو ولسه که تاسو چې ویلې په ډېر یو بد حالت خرابوي موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل وکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي چې شاید ډېر کله چې د دوی افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلیکونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلې زموږ د هېواد په خرابولو کې زموږ د خلکو په وژنو کې هیڅ یوه صرفه نه ده کړې. افغانان دوی په جنګ اچولي دي او افغانان دوی بمبار کړي دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لري چې موږ بل چانس دې نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلې د ډیموکراتیک د وخت مزه مو کتلې د اشرار او د مجاهدینو وخت هم دې لرله د امارت مخکېنۍ دوره هم لیدلې ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولای شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کړو او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي که د ښځو حقوق وي دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه نړۍ د نړۍ ابرقدرتونو استخباراتو که چین ده که روسیه ده او که امریکا ده او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي مستقیما لاس کې درلوده. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس ووهي.
او اندر صاحب په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني بشري مرستې وکړي او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي تر څو اغه ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي. خپل طالبانو ته سکول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وخی یو څه نرمخت وخی دغه د سیمه هوادونه او د نړۍ هوادونه وسترګي پلار دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کی. مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم شپږم ټولګي نه پورته انجونې په اکثر ولایتونو کې خوانځي ته نه ځي.
زه باور نه دا مشکل بلکې ځکه وخت تغیر کړی ده او طالبان بیا هم دغه لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه او افغانستان هم داسې خاورې لوټي ودي ولسوالۍ په شکل دوی ډېر په مفت راغلو د واک ویني او دا وره هم دوی په ډېر وروسته له شلو کلو راغلي مګر په جنګ رانغلل او په یوه دسیسه د نړیوالو او د جهاني دسیسه وه د استخباراتو دوی واک ته ورسېدل. نو اوس د هغه د کیبل د وختو فکر نه کوي د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه یې پوهې ډېره لوړه شوې ده. دوی خپل حق حقوق غواړي دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځای کې دوی کوم ظلم کړی ده کومه خبر شوي په مظاهرو کې یا کوم پخوانی افسر یا سرتېر یې په قندار یا په بل ولایت کې وایي تکلیف دا ټول نړیوال ته راوتلي دي چې دا به د دوی د رسمیت په پېژندلو نه پېژندلو کې ډېر مستقیما تاثیر ولري طالبانو د امارت. نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته. نجونې او هلکان یو رقم باید تحصیل زده کړي وکړي. نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د ښځو دي ښځې باید کار ته لاړ شي لکه پخوا په شان. زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې د طالبان یو څه افراطي خلک لري دوی به په خپل منځ کې هم څه مشکلات سره مخامخ شي. وخت ضرورت ده د جمهوریت په وخت کې موږ ډېر جیو کې مکتبونه نه لرو در سوځې بلي وو نه تلل ماشومان مکتبونه نه دا ستونزې وې. نو دا ستونزې دومره لویې ستونزې نه دي چې جهانیانو په کلکه سره د طالبانو امارت تختار کړو بلکې دوی بهانې لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خوړلې ده. امریکا او زموږ د سیمې د ګاونډو کی غوښتل دغه چې په افغانستان کې جګړه شي دا ته وایي څو کاله نور جګړه وشي خو متاسفانه هر هغه نهرنګ چې طالبانو د افغانستان ولسمشر ښاغلي اشرف غني په خپل مجلو کې کار واچو بې له جګړې نه واک د افغانستان اسلامي امارت ته ورسېده چې افغانان هم خسره لري او جګړه هم نشوه کنی زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا دا پریکړه چې دلته باید یو لاس کار نور جګړې خپل لوبي وکړي. نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده. هر څه ستا زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاید د شمجر مخې ته فرخونده وسوځېدله، هیڅ کله به طالبان د چې یو عمل د ښځې مقابل جوړ نه کړي. نو بنان موږ باید سترګې وګڼو او نړیوال هم باید په افغانانو نور رحم وکړي. 50 کاله کېږي جګړه، اوس چې جګړه پای ته رسېدلې ده، دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان د افراطیت لرې کړي او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو سره ځان عیار کړي، ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلي کې
بالا او بیل کلی ژوند هم مشکل ده نن سبا کې. ډیره مننه اندر صاحب، تاسو ته بیرته راځو. زرما صاحب، روسیا د چهارشنبه په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان، چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللی دي، هغوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي. روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړي توګه د افغانستان ګاونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي؟ ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو، عملا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي، مسافر نه پرېږدي، ویزې په لاس کسان ولاړ دي، په لارو کې هغوی ته اجازه نه ورکوي، مریضان خلق لري. روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د ګاونډ هیوادونه دې ته وهڅوي چې له افغانانو سره اړیکې عادي کړي، خصوصا تجارتي اړیکې او دغه قونسلي اړیکې؟
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري. د پاکستان سره اړیکې هي دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکړې، د سرحدونو خبرې وکړې. په نړۍ کې د کووډ 19 وبا هوسم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده. صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم، تر یو ټریلیون زیات پاوند دغه حکومت مصرف وکړ تر څو د خپل وګړي تغذیه کړی شي. نو په امریکا کې هم دغسې، په چین کې، په روسیه کې، په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېره زیاته ضربه لیدلې ده. او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی، نو د دې خطر زخته ډېر دی چې د دې ځای د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هیوادونو ته او اروپا ته لاړ شي. نو په دغه اساس باندې دوی مجبوره دي چې د افغانستان سره دننه په افغانستان کې مرستې وکړي تر څو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي. همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننوتل، نو دوی یو ساوی وکړه چې هغه بندیانې جنایي او سیاسي او ټولې همداسې بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی، تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، شاید ایران ته هم. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي چې تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی زموږ سرحدونه ته.
بله، بحث شیبې لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکولی چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې له افغانستانه ورته ګواښ نه متوجه کیږي؟ په خوا هم دوی ډاډ ورکړی، اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ورتیا لري چې دغه ګواښونه چې روسیې مثلا ویره تری لري، وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې ګاونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه ګواښونو د مخنیوي په برخه کې ګاونډیو ته، د سیمې هیوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکړي؟
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت پوخا کړی دی، داعش سره سره په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت تخل کړی وو. د دې په باره کې دوی اطمینان لري. د ښځو په حقوقو په باره کې هم چې دوی کوم دغه لري، د اندېښنې لري، هغه صرف دغه بردي چې کوم حقوق چې په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینسنونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دا همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د موږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دی موږ د پیژنو طالبانو هم دا خبره کوي نو اوس د سکیورټي او د کوکنار او د ریفیوجی خبره چې د پدې منی ټول سره باور دي او تاسو باور وکي چې د ټول پدې منی مطمئن دي چې دا کار طالبانو د دې اړتیام لري او کولای شي لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي ځکه چې دا ډېر وخت دی لکه مخکې چې ما ویلې چې دوی په ګړندۍ توګه دا کار وکړي نو دوی ته دلته په کور کې دننه پرابلم سازيږي دوی خو الیکشنونه لري دوی ته جمهوریتونه دي او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندۍ توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویلي تاسو سره واستل په بلیونونو ډالر سره برسته کوي دا به ټول کیږي لیکن وخت بغواړي
کور مودان زرمات صاحب ډیر مننه سلامت شه اندر صاحب راځي استاسو روسي خبري هم واورو طالبان ته څه کول په کار دي چې په کور دننه هغه عقل وکولې سي نظام جوړ کی مشروعیت ترلاسه کی یا د لوی جرګې لاره یا هم د ټاکنو لاره څه کول دي ته په کار دي ترڅو د سیمه او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني
مننه ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نور میډیاګانو کې افغانان دي اوس دا یو حکومت ته مونږه هر سات طالبان یو بخش دي جامي دي نو بنان سیاسي واک نیولې ده زه باور لرم چې هر هغه دولتونو چې پر مختلفو دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي ټول خپل هغه خلک چې د دې سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي هغه په اثر جوړ کې په لوړ څوک کې واک سره ودی دا د دې حق ده چې لوړ څوک یې دی ونیسي لکه څنګه چې دوی وایاند هم وي دي څه دوی قربانیان وکړي دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کوي مګر په افغانستان د ټول افغانانو ګډې واده د یو باغ د یو بند چې د مختلف ګلان دي ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري دوی د کار اهل کار ته وسپاري لاندې چوکۍ چې ټیټي چوکۍ د وزارتونو دا د ټولې مسکې خلکو ورکی د جمهوریت د وخت باندې واسطه او رشوت او د سفارتولو خو نه مقرري د افغانانو حق نه خوري نو بناء یو خد دولت دایده مخکره ودی ترغوتی وکول شي په مخ کې لاتی د لوی جدي خبري دا چې د خوب خیال خبري دي طالبان لکه څنګه چې وایم او موږ تاسو موږ ټول نړیوال ته ګوري چې د بر قدرت ماسک نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شمول په نامه یو پد جوړ کی له هر سفارت او له هر واد نه هغه خوانی جاسوسان ډیر اولی یا خوانی درماران د اشرار ملاردر څو بیا راولي ملاردر کی دا امکان نه لري سیاسي واغدنی ولا سیاسي چوکي دیونی شي لاندې د افغانستان خلک پی دي او د افغانستان په خلکو دی هغه څه چې په انسان کې نشته د افغانستان
له کور مودان
تکر کی د غری په موږ نه تحمل
دي ډیر مننه اندر سي
د ام سایګانو له سلطنه د ځان خلاص کی پاکستان هم دوه مخه سیاست دي پری دی نه چې مداخله وکړي
سلامات اوسه
کل یو افغاني
ډیر ډیر مننه اندر صاحب کور مو ودان د باس لملمنو د سیاسي چارو لکتون کی احمد خان اندر او د چارو لکتون کی بشیر زرمت صاحب څخه ډیر مننه زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي
تک باند نور درف سایلے دے ہوا منزل منزل ترسی دلے دے ہوا منزل منزل ترسی دلے دے زندگی دا دہا غناز منزل ترسی دلے دے ہاں منزل ترسی دلے دے